سنیمه شی د وایس اف امریکا دیوا په دې ټلویزیون خبرونه کې دتا زه رحمان بندره سنیمه شی ویم. نن د اگست 15 نیټه دا او په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه د امریکا په سر خار واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده. په دې خبري خبرونه کې به د یو شمېر مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. پکې مهم دا دي چې د هند حکومت د لسیزو راسې د لانجمن کشمیر سیمې ځانګړي خپلواکي ختمه کړي. د هند کورونو چارو وزیر امیت شاه نن هندي پارلیمان ته ویلي دي کشمیر به د خارجي دفاعي او مخابراتي چارو پرته په نورو ټولو مسلو په خپل قانون جوړولی شي. دې موضوع به نن رپورټونه هم وړاندې کوو او څېړنې به هم کوو. دې علاوه د قطر په دوحه کې نن په دویم ورځ هم د افغانستان د سولې یا امن په موضوع مذاکرات روان دي او په دې مذاکراتو کې د تازه خبرونو تر مخه پرمختګ شوی دی. نن به دته دا هم وایي چې د امریکې په دوو مختلفو علاقو کې په شوو حملو کې د وژل شوو کسانو شمېره تر 300 رسیدلې ده. نن د امریکې صدر هغلی ډونالډ ټرمپ په دې ویلي دي چې چټک ګامونه اخلي چې آینده دا قسمه پیښې ونشي. دې علاوه پاکستان افغانستان او په نړۍ کې نور مهم سره روان دي. دا به هم د تلاندې کو را سره اوسه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
زنګ پرونه په انټرنیټ باندې د فیسبوک دلاري او د ویب سټ دلاري کته شي. فیسبوک د وی او ای ډیو ویب سټ د www.voadivis.com. پاکستان او هند په خپلو کې سره په کشمیر باندې د کلون راځي لانجلري او دواړه هیوادونو په بل تورونو پوری کوي. یو کشمیر یو برخه د هند ولکې لاندې ده، لکه کشمیر بل برخه د پاکستان د ولکې لاندې ده. د هند ولکې لاندې کشمیر چې کوم برخه ده هغه هند وس هلته غیر چې کومه ځانګړي خپلواکي واغې ختمه کړې ده. ځانګړي خپلواکي ختمه کړې ډېر تازه صورت حال سره په دې باندې رپورٹ وس وړاندې کوو. دلته د ډیوري ډیو همکار ارباب محمد علي تیار کړی دی.
د هندستان حکومت د خپلواک لاندې د کشمیر خپلواک حیثیت ختم کړی دی. د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه پارلیمان ته خپل وینا کې د دې اعلان کړی دی.
अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद
द पार्लियामेंट पर सिफारिश द हिंद आईन आर्टिकल द द्रे में माते लांदे सदर ऐलान खड़े दे चिपक मौरस द दग करारदाद लसलिक लो और पक मौरस पर हुकूमती गजट के दा दर्ज छुलो पदग औरस बाद आईन द आर्टिकल द्रे सवा अविया د لومبه ماده نه علاوه نور دا ختم شي. د دې نوې ګامونو وروسته نوې ډیلی به په انتظامی توګه د سیمې اختیار ترلاسه کړي. د هند د واک لاندې کشمیر کې د کال 1909 هتیا راهسې د حکومت او د بیلتون خوخو ترمنځ جګړې شروع شوې دي او تر دې دمه په زرګونو خلک په دې جګړه کې وژل شوې دي. د هندستان په پارلیمان کې د مخالفو چوکو مشر او د کانګرس ګوند غړي غلام نبی آزاد د حکومت فیصله غندلې ده. نن د بی جے پی حکومت د آئین او د جمهوریت قتل کړی دی. په پارلیمان کې که هر څه مخالفه ډلو د حکومت په دې ګام احتجاج کړی، خو د کورونو چارو وزیر ویل دي چې د آئین آرټیکل 300 د ختمولو معامله یو وار بیا نشي ځنډولی. آئین پوه سباش کاشیب وایي د حکومت ګام د آئین لاندې پورته شوی دی. دا آئینی ګام دی. په دې کې هیڅ آئینی یا قانوني ستونزه نشته. حکومت ډېر په باریکۍ سره د دې کتنه کړې ده او ټول شیان یې په پام کې ساتلي دي. ډېره موده وړاندې د آئین لاندې حکومت د خپل واک لاندې کشمیر کې سرکاري نوکرۍ او په سکولونو کالجونو کې داخلې د سیمې د اوسیدونکو لپاره مختص کړې وې. د نوې بدلون تر مخه حکومت د کشمیر ریاست په دوه فیډرل یا د مرکزی حکومت د انتظام لاندې په برخو کې ویشل دي. حکومت وایي د امنیتي اندېښنو لیرې دا ګامونه پورته کړي دي. د مطبوعاتي خبرونو تر مخه د هند واک لاندې د کشمیر دره کې شاوخوا 70 لکه خلک وسی، د کشمیر آبادی 90% مسلمانان دي. حکومت د فیصله وړاندې سیمه ته اضافي ځواکونه ورلېږلې دي. کشمیر کې د وړاندې نه د هند شاوخوا 15 لکه پوځیان موجود دي. حکومت په کشمیر کې د سیلګرو او سیمه ته د مذهبي رسوماتو لپاره ورغلو خلکو ته د وتلو غږ کړی دی او علاقه کې خلکو ته ویل شوی دي چې خوراک څښاک ځان سره جمع کړي او خپلو ګاډو کې تیل هم وساتي.
پاکستان دریڅ سده او د کشمیر د مسلې ته پاکستان سرنګ ګوري. اسی د پاکستان په تاریخ کې یو شمیر حکومتونه چې راغلي دي، ک جمهوریت دي ک پوځي مارشل لا ده، هر حکومتي مشر کشمیر په مسله باندې خپل خپل یو انداز کې داغه د حل لپاره کوششونه کړې دي. عمران خان چې کله په واک کې نو راغلي ده، ده هم شاید د کشمیر د پسنی کشمیر چې کوم لانجه ده په دې باندې تصور بل شانو. اوس څنګه ده د اسلام آباد ډیوري ډو خبرې له ورنځب ته سودا کوي.
دا هند له خوا د دې واک لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو غندنه پاکستان کړې ده. هند واک لاندې کشمیر صورتحال جاج اغستو لپاره د پوست لهکر جنرال قمر جاوید باجوا د کور کمانډرانو یوه مهمه غونډه سبا ورځ رابللې ده. هم په دغه مسله سبا د پاکستان پارلیمان شریک غونډه به هم کیږي. د هند واک لاندې کشمیر نیم خود مختاره حیثیت یو صدرتي حکم تر مخه ختم کړی شوی دی او د نن پس اوس کشمیر یو ریاست نه دی پاتې شوی، بلکې مکمل توګه به د هند یو علاقه اوس ګڼل کیږي. د کشمیر د حیثیت په داسې حال ختم کړی شوی دی چې پاکستان او هند دواړو نږدې ورځو په یو بل د پولو د خلاف ورزې تورونه لګولي دي او هند ویلي دي پاکستان لخوا ترهګر هند واک لاندې کشمیر کې د داخلېدو هڅې کوي. د هند لخوا د کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو غندنه پاکستان کړې ده. خو خارجه دفتر بیان وایي پاکستان به د کشمیریانو سفارتي او سیاسي حمایت جاري ساتي او د هند د فیصلې له وجې به د کشمیر حیثیت نشي بدلې دي. دا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د هند د فیصله پر ضد به پاکستان د ملګرو ملتونو امنیتی شورا او د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی سره به رابطه کوي او هند د فیصله له وجې به کشمیر کې د عام خلکو قتل یره زیات شوی دی.
آج پہلے سے زیادہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے.
شاه محمود قریشی وایي د هند لخوا د کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختمولو له وجې به دا مسله حل کیږي نه، بلکې نور به هم پیچیده شي. کشمیر په حق لا هند دی فیصله غندنه د هند واک لاندې کشمیر سیاستمدارانو هم کړې ده او د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوب مفتی په ټوټر ویلي دي نن ورځ د جمهوریت لپاره توره ورځ ده. یو بل پخوانی اعلی وزیر عمر عبدالله په ټوټر وایي د هند دغه فیصله نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. مطبوعات د هند واک لاندې کشمیر تازه حالاتو په حق لا وایي چې یو شمیر سیاسی مشران په کورونو کې نظر بند کړی شوی دی او د خلکو تګ را تک باندې هم بندیز لګول شوی دی. تعلیمي ادارې بندې دي او په سیمه کې موبایل فون او د انټرنیټ سرویس هم تړل شوی دی. پاکستان پوست لهکر جنرال قمر جاوید باجوا د حالاتو جاج اغستو لپاره سبا ورځ کور کمانډرانو مهمه غونډه هم رابللې ده. دا پاکستان مطبوعات د زرایل خولې وایي د هند لخوا ممکنه کاروای جواب ورکولو باندې به د مهمې غونډې کې غور کیږي. دغه شان د پارلیمان شریک غونډه هم سبا ورځ رابلل شوې ده. بلخوا ملګرو ملتونو کشمیر کې روان کشیده حالاتو باندې پاکستان او هند ته د صبر نه کار اخیستو خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو وایاند وایي دواړه هیوادونه د موجوده وخت صبر نه کار واخلي چې حالات نور خراب نشي. پاکستان او هند ترمنځ د فروری میاشت پلوامه کې ترهګر برید او د روسو پاکستان بالاکوټ باندې د هند بمباري او د پاکستان لخوا دوه هندي جنگي الوتکې غورځولو پس حالات اس هم کشیده دي. دوه هیوادونه په یو بل د پولو خلاف ورزي تورونه لګوي. کال 1947 وخت د پاکستان او هند ترمنځ رومبه جنگ هم په کشمیر کې شوی وو.
موضوع یو بل رپورٹ د پاکستان د ډیوري جو خبريال احسان محمود خان راکوي او هغه وایي چې دراصل قوانين چې د اقوام متحده کم دي د پدې حق لسه ویل دي او سو وضاحت کړی دی په کم قانون کې. احسان محمود خان د رپورٹ مخنسو
په پاکستان کې سړنکاران وایي د هند حکومت لخوا د عین 355 او 15 مادو ختمولو مقصد د هند ولکې لاندې د کشمیر هغه ځانګړې حیثیت بدلول دي کوم چې د کشمیر هند سره الحاق په وخت تسلیم شوی وو. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا په جمو او کشمیر کې د هند له لوري په ځواکونو کې اضافه کول او په دغه سیمه کې نور غیر معمولي ګامونه اخیستل په ملګري ملتونو کې منل شوی وړاندیز پر ضد ګڼل شي چې مقصد یې د پاکستان او امریکا له لوري د افغان سولې عمل کې شوی مثبت پرمختګ لار نیول دي. نوموړي په وینا د هند ولکې لاندې کشمیر حیثیت کې بدلون راوستو وروستو هغه ګڼي چې دغه صورتحال د منطقې امن ته نور هم زیان رسولی شي.
نما چې دوه ممکن ترمنځ به تاو تناو زیاتی دي او دا تاو تناو چې د دوه اسمي طاقتونو په منځ کې زیاتی دي هغه کې ضروري خبره چې د کشمیر حیثیت ختمول مطلب دی چې د پاکستان باندې پر د طرفه یو ډیر لوی وار دی په دې چې په هغه کې هغه چې کوم دریابونه پاکستان ته درې راځي هغه اوبه په خپل طرف ته راوړل یا هغه به جمع کړي نو پاکستان کې به ډېرې لوی اقتصادي او زراعتي مشکلات او ستونزې راپیدا شي چې به به خلک د حکومت خلاف راپاسي چې که تاسو څه اقدام ونه کړو او د دې
قانونی ماهران وای د عین 300 ماده تر مخه جمو او کشمیر ته خصوصي حیثیت او واک ورکړل شوی او د عین دغه ماده د لارې د جمو او کشمیر ریاست نیمایي خپلواکي لري، یعنی د دفاع، خارجه او مواصلاتو نه علاوه نور ټول واک او اختیار خپل د دغه لانجبنې برخي سملای او د دغه ریاست حکومت کولای شي. د دې ترڅنګ د عین 15 ماده تر مخه جمو او کشمیر ته د بهر نه راغلي خلک نشي کولی چې دغه برخه کې ځمکې او جایدادونه واخلي او یا سرکاري وظیفې ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ د دغه مادې تر مخه د ریاست اوسیدونکي د مستقل وګړي په حیث پیژندل کېدل او ورته د مستقل وګړي حقونه ورکړل شوي وو. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي د هند او پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر دغه دواړه اړخونو برخو حیثیت چې لانجمن ګڼل کېږي، خو دی وایي دغه یو سیاسي لانجه ده چې اوس په کتې شي پاکستان د غوسنی صورتحال کې تر کومه په وړاندې ورزي.
ما اندازه دارا چې د کشمیر مثلا زیاته پولیټیکل ده د پاکستان او د انډیا په مې او دا چې انډیا سټیټس بدل کی دا چې پاکستان هم د سکیوري یا انډیا هم ویل شي لکه چې د پاکستان سره خلک ویل کشمیر کې سوال کنه وایي نه نو هغه ته هغه څه ده یو هوا کې ساتل شي شي دې نو یې څنګه دې نو ما خیال کې دا کنټرول شي به کشمیر ایشو باندې نه یو راځه فرق وایي نه بل راځه په پاکستان خپل کیس مضبوط کوپیش کولی شي نو هغه به کنټرول شي نو په نشي کولی نو هغه به ورو وخت سره ختمیږي. خو شی دا دی چې انډیا هلته څه کوي او پاکستان هغې ته څنګه ریئکټ کوي هغه به کتی شي اخیستې ورځو کې انډیا کې کوم کشمیر دی هغه خلک دې ته څنګه ریئکټ کوي.
د بی جی پی حکومت لخوا د دغه عیني بدلون وروستو جمو او کشمیر د یو ریاست درجه ختمه شوی. د دغه بدلون په نتیجه کې دوه انتظامی برخي جوړ کړی شوی دي چې یو جمو او کشمیر او بل لداخ نومیږي، چې د نوي حیثیت تر مخه د دغه برخو انتظام به د مرکز ټاکلې لیفټیننت گورنر په لاسو کې وي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
څنګه چې تاسو رپورټونه واورېدو د دې تاسو تاریخي اړخ واورېدو د پاکستان خبرګون مو واورېدو او اقوام متحده سوې دا مو واورېدل. خو سپدي یو څېړنه بل پاتې چې هندستان او پاکستان دا مسله دا ویو راسو دا کالو راسي دا مسله لا روانه ده لنج ختم شوه نه ده. خو قانوني حیثیت ته کشمیر چې دی هغه هند او بیا کال راسو ختم کو پاکستان به سو کی یا د دې امکان شته کنه پاکستان په پخوا کې دا سکړې دي کنده مهم ته پوښتنه دي. سریلانکا بیروس خان سي په سټوډیو کې سره ملګری شي بیروس خان سي سره وشه
مننه.
هند اوسه پوری خپلواک ولې ساتلو کشمیر او اوس یې صدا سي وشو خبره چې یو دم کتا سو خیال کړی وي عمران خان په واشنگتن کې راغلی او صدر ټرمپ یو بیان ورک سالسې تیار دی نو صدا سي سمون خوري دا خبره چې په دې وخت کې هندستان د کشمیر خپلواکي چې دا ختم کړه.
نو د سرکاري چې هندستان په سفارتي کچا باندې د دې لپاره پټ ډیر کار کړی دی ځکه په دنیا کې ته وګورې داسې څه شور نشته، څه چغې چغې نشته. د ملګرو ملتونو لخوا هم دواړو هوادونو ته ویل شي چې تاو ترخواله کم کوي د امریکا د چارواکو هم موږ د سټی په دستی سم د نظر نه لري تر شوی. البته د صدر ترامپ دغه خبره دی کې مانشته خدای ښکاریږي چې د صدر ترامپ د دی وینا سره سم بیا په هندستان کې دغه آئینی ترمیم راوړل چې نو داسې خو نه ده چې هندستان داس ملکړي وي د امریکای په شانتي او موثر ملک یو طاقتور ملک او بیا د هندستان باندې اثر هم لري چې څنګه هغه پکې راو دانګي د دې غدا حیثیت راته بدل نشي نو دغه هم لکه د ښکاری شګنی په منډه کې کړي په تاریخ کې کړي دغه وجه دا ده چې په دې کې خو د پاکستان ورسره فریق ته د پاکستان کم د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر چیرې د دې برخه ده د دې ټولې شخړې د دې لانجې او اخوا چې کوم ده نو دا ټوله یو خبره ده. ورسره د ګلګیت د بلتستان د دې ورسره راغلا خو کو کتل شي کنه نو د دې سیمو کم چې پاکستان ولقې کې دي هغه پاکستان دغه د پاره د مخکنه د قانونونه جوړ کړی دي بدلونه ور په کراوستي چې دغه هغه سټېټس چې کوم په د پارټیشن په وخت باندې یعنی کړی چې پاکستان او هندستان بریدل نو په هغه وخت چې دوی کوم د دې ریاستونو حیثیت وو د آزاد ریاستونو او هغه آزاد ریاستونه لکه د کشمیر د خپل ریاست ته چې وګتل شي نو په 47 کې چایس ورکو خوخه ورکړه چې د کشمیر د ریاست راجا چې هری سنگ وو هغه د هندستان سره تل غواړي د پاکستان سره تل غواړي که آزاد سیټ کې نو هغه خپل فیصله د وګړو ریاست موږ دا غواړي چې به آزاد ریاست ځان لپاتې شو خو د پاکستان له خوا په کشمیر باندې حمله وشو دا چې خلکو یې کړي قبایل لاړل د وزیرستان او دغه پورې ډیرو پورې دا ټول خلک چې کم دي ټول پښتانه دا لاړل الته کې هغه لوټ ماري او کو هغه خلک یو خزي او سړی مړ کړ وجل دا به مت پنت نه لګي دا چې مسلمان دي کیندو دي خو وجنه وکړي نو دا کوم اوس نه په کشمیر شې دا خو د قبایل ونیو خو د دې سره مسله دا چې په ملګرو ملتونو کې د دې باندې یو قرارداد د سکیورټي کونسل نه پاسې چې هغه نان بایندینګ دی نان بایندینګ هغه وی چې هغه پابند نه سکیورټي کونسل چې په هغه باندې عمل وکي او یعنی اکشن په والی لکه د عراق په وایو لکه د افغانستان په وایو د سکیورټي کونسل هغه دی ریزولوشنز دي خدا اکشن بلو په هغه کې داوا چې په یوه شرایط کې خودل شرایط دا کې خودل چې هند پاکستان چې کوم ځمکې نیولې د دین خو بيخي پشاشي هند به په خپل ځواکونو کې په هغه کې دی د یو ډیر حد پورې کمی وکي بیا چې دا حالات دې ته برابر شي چې هند هم خپل په پوزونو کې د ځواکونو کې کمی وکي پاکستان په مکمله توګه د مخبوزه کشمیر چې اوس دی هندستان ورته وي یا دی پاکستان ته آزاد کشمیر وي د دې نه خپل ځواکونو په مکمله توګه بس پاکستان ونه وستل چې پاکستان ونه وستل د هندستان د ځواکونو هغه شمیر چې هغه الته دومره پاتې شو د دې دوړو د فیصلې د منلو په ترس کې بس کېدل د غیستې صواب رائے چې ورته وي پلیبسټ یا پلیبسایټ چې دا وته څنګه پرونس کیږي هغه به کېدا هغه مون شو نو اوس چې کوم ده په هغه وخت کې د دې ځانګړې حیثیت وو هند ساتل او اوس هند یو داسې بدلون کو پاین کې چې ګنیدا د هند یو ریاست شو دین اوس زیات تر یره چې دا غدا ده چې د بهر نه اوس خلک راځي زیات خود سه وشول چې په کشمیر کې کډیر زیات د نورو مذهبونو ناغم د دې مجاهدینو او د دې غدی د شرخوخي او ترګر چې دي د دې په حملو د دې په تنګولو د دې په غباندی نو زیات تر خلک وایي چې دا غینه اغزینونه تلم دي په لداکشته خدا د جمو کشمیر چې کوم ویلی د پدې کې وي چې ډیر کم شوی دي ډیر کم دي دائم کاندې خلک واپس ته هندستان نه چونکه دا سیمه خو د مذهبي د خلکو لپاره هم ځکه چې د کشمیر کې د ټولو نه لوی غدې د دوی د مذهبي او غار دی او غدې د اوتاګانو د دوی مقدس ځای دی نو دا یره سپیدا شوې دي چې لاول خو بچالته کې جیداد نشو اخستې کور به نشو اخستې اوس به دا کولای شي چې دلته جیداد اخستل شي څنګه چې د دې سره وګتل شي لکه په چین کې چې د سینکیانګ صوبه ده نو په سینکیان کې چین داسې وکړل چې د یوغور چې دی د دوی ته د هن نور چینیان یو ټرایب دی هغه ورته ډېر په ډېر شمېر کې راوستل. نو هلته کې د هغوی هغه آبادي چې دا په دې سسټمیټیکلي کمی دلته کې که دوی آبادي به هم ورسره سسټمیټیکلي پلاننګ وي خو خلکو ته به د جداد اخیستلو. نو د دوی نه به د دوی د کشمیر چې کوم هغه دی ریاستي سوچ و او ګنې دی ځانګړی د دوی والی وارث ګڼه نو دغه حق پته واخیستل شي.
ډېر مهرباني بروس خان صاحب.
مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خبر کو د قطر کې د مذاکراتو قطر کې د افغانستان د امن په موضوع مذاکراتو دریم پړاو دی دریم زل دی او اتم پړاو دی. نن تازه مذاکراتو کې څه شوې دي په دې بازان په زموږ سره د ډیو ریډیو خبريال فواد احمد لامې د واشنگتن ډي سي نه ملګری شوی دی. لامې صاحب سړی مشه
تو صحیح بني جی صاحب
دا مذاکرات روان دي په قطر کې کوم ځای ته ورسېدل؟
د مذاکراتو د اتم پړاو نن دریم ورځ وه. د سهار نه خبرې پیل شوې وي او ټوله ورځ دواړه خواوو په خبرو تیره کړله خو د دې د مجلس نه څه خبر راونه وتله چې دوی پر څه باندې دا ورځ تیره کړله او مهم جزئیات چې دوی پې فیصله کړې تر اوسه هغه به څه وي خو دواړه خواوو ویلي دي چې پر جزئیاتو پر ټیکنیکلی جزئیاتو باندې غږیږي یعنی پر مهمو او پر اهمو او پر غټو موضوعاتو باندې توافق ته رسیدلی داسې معلومیږي. او په عین حال کې د ورځې په پای کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر نه د هند په لور روان شو. هغه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په قطر کې د څو ورځو خبرو له په پایله کې د طالبانو سره ډیر پرمختګونه کړي د پاموړ پرمختګونه او اوس د هند په خوا ځي چې هلته ځینې نور ملاقاتونه وکړي او دا ملاقاتونه چې په هند کې کیږي دا واضح کړي دي چې دا د مخکې نه تجویز شوی وو یعنی داسې کوم عاجل ملاقاتونه نه دي. دا یو خبره بل دا دی چې ویلي دي چې کله چې دی په هند کې دی اول ته سفر کوي نو د امریکایي ټیم نور غړي به د طالبانو سره خبرو ته په قطر کې دوام ورکي او په جزئیاتو به وغږیږي. بل پلو د طالبانو یو مرکشي عباس تانگزی هم د امریکا غږ یو خبریال ایوب خاورین ته چې هلته اوس په قطر کې دی ویلي دي چې په خبرو کې ډیر د پام وړ پرمختګونه راغلي دي او دوی دا کوښښ کوي چې د لوی اختر نه مخکې دغه خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي. یعنی دا ځل دواړو خواوو ملاتړلې ده چې دا خبرې به بې نتیجې پای ته نه رسي او دا نتیجې به اوس نه اعلانوي بلکې د خبرو په پای کې به اعلانوي. هر څه به په یو دم واضح کوي.
د لامسب د افغانستان لخوا تر اوسه پورې په دې قطر په تازه مذاکراتو په دې تمام پروسه باندې چې ورګون دي یا رد عمل له څنګه خدل شوی دی؟
د افغانستان د خوانه خوشبینی ده. د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویاند هم ویلی دي چې د افغانستان حکومت دا ځل ډیر خوشبینه دی چې دغه حل ځل او خبرې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او سوله به په افغانستان کې قائم شي او بین الافغاني خبرې به وشي. خو په عین حال کې افغانستان هم تر اوسه پورې واضح کړی نه ده چې د دغه خبرو نه څه انتظار لري چې څه به وشي او نتیجه به د دې خبرو څه وي. خو داسې معلومیږي چې څه موده مخکې کله چې خلیلزاد هم کابل ته تللی و هلته یې له صدر غنی سره لیدلی و او ډیر په خوشحالۍ سره بیرته له کابل نه راستون شو او دا خبره یې کړې وه چې د هر بل ځل نه دا ځل یې په کابل کې دغه سفر ډیر بریالی و او ډیر لاسته راوړنې و ډیر پرمختګ یې درلوده. په دې معنی چې اوس امریکا او افغانستان حکومت دواړه د سولې د خبرو او د طالبانو سره د خبرو په برخه کې کوم خاص مشکل نه لري او سره یو خل دي او په رضایت سره مخته ځي.
او یو بل تپوس په هم در نو کوم لامه سه تاسو په امریکا کې نړیوال مطبوعات به هم ګوره افغان چې کوم سړون کې دي مطبوعات دی هغه به موږ ګوره او پس څنګه دې خبرو چې ژور نظر لرون کې سړون کار دا غوسره به خبري هم کوي ټول پرنا کې ته می سدي د دې مذاکراتونو دا افغانستان کې خو خلک سړنکارن وای چې امن تا اصول تا بیتا بلیدل کیږي تګری چې تند راشي خو نړیوال سوال
بنيري سه په افغانستان کې یو اصطلاح د ورتوي وای د بی مودومی ترمنځ یعنی ام د سه حالت چې هم ورته امید ولري او هم تنه ویر ولري د سه حالت سره مخ شوی دي خلک هم خوشاله دي هم خوشبینه دي چې دا خبره به یو څه ته ورسي یو نتیجې ته سول براشي خو په عین حال کې دا ویره هم د ډیرو سره شته چې اسنه چې پاکستان امریکا د طالبانو سره معاملې وکي او برته طالبان واکته ورسيږي په افغانستان کې او طالب امریکا افغانستان له هیره وباسي له یاد وباسي دا ویره هم شته نو ترڅو چې دغه خبرو نتیجه معلومیږي خلک هم د ویری او هم د یو ډول تشویش احساس کوي او هم د یو ډول خوشحالي او د امید احساس ورته پیدا دی په عین حال کې باید ووایم چې د امریکا غږ خبریال په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله سره نن مرکه کړې و او په هغه کې تینه پوښتلی و چې د پاکستان کردار تر اوسه په دې خبرو کې څه دی او څومره خوشبینه ورته ښکاري نو زاهد نصر الله په ځواب کې ورته ویلي و چې پاکستان پر طالبانو باندې یو څه اثر رسوخ لري او طالبان هڅولي دي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږي او یو موافقې ته ورسیږي او دا خوشبینی هم سفیر د پاکستان څرګنده کړې و چې اتایی یو نیټه ورکړله چې د اګست په 14 د هیله مند چې دغه سی موافقې ته سره ورسیږي او د دوهې خبرې کامیاب شي
ډیر مننه فضل احمد صاحب
سلامات
جنوبی ایشیا یا ساؤتھ ایشیا لپاره د امریکا خصوصي استاد ایلس ویلز د پاکستان په سفر ده او د پاکستاني چارواکو سره ویني د امریکا په سفر راغلی د عمران خان واشنگتن ډی سی ته سفر نرسو ده د کمالا امریکایي چارواکو پاکستان ته منې سفر ده په دې موضوع تفصیلی رپورت راکې را بیا پیر د صاحبانا
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به د پاکستان سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان ته د افغان طالبانو د سفر په اړه کار روان دی او هیله لري چې راتلونکي ورځو کې د قطر په شار دوحه کې کېدونکي خبرې به هر اړخیزه وي د ریپورټونو تر مخه د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د طالبانو سره هم خبرو څخه وړاندې د پاکستان سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبري غونډې سره وینا کی کڅه هم د دوی پاکستان ته د راتګ پخلی نه دی کړی خو ویلی چې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ خبري روانې چې نتیجې په اړه څه نسی ویلی
وی هوپ دټ د نیکسټ راوند اف انټرا افغان ټاکس ان دوها وډ بی مور کمپریهنسیو اند اول انکلوسیو
دوی هله سرګند کړه چې پراتلونکو ورځو کې کېدونکې خبري به نور هر اړخې زوی دوی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د پاره د غړي زمواري په توګه کار کوي او په دې لړکی د وزیر اعظم له اړخه اعلان سوی د طالبانو د سفر په اړه کار روان دی
In this regard we are working with all stakeholders matters related to the visit of Taliban as announced by the prime minister are being finalized
Zalmai Khalilzad Pakistan ta usani safar der aham garzawal kishi aw wel kishi che da reportuno tar makha da Pakistan da safar urusta ba de da Taliban usara da ledani da parat Qatar safar ham kawi charta chi reportuno da amrikai chwakuno Afghanistan saha da wato da waqta neti pa ara da aham khabaro imkan sargandawi da Amerika da Afghan Talibano tarmas tir kal October de meshti rahe se shpar sala خبرې سوي دي او د پاکستان وینا ته چې افغان طالبان خبرو ته تیارولو کې خپل کردار لوبولې دي او اوس هم د څېړونکو تر مخه امریکا د پاکستان څخه افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیارولو د پاره د کردار لوبولو هیله مند د مشر جرنالیست طاهر خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
امریکا د پاکستان نه خواهش لري چې طالبانو سره چې کوم د سولې خبرې دي هغې کې طالبانو چې کوم خپل هغه موقف دی هغې کې چې کوم سختي د پاکستان دی په هغې کې مدد وکړي چې طالبان خپل هغه موقف نرم کړي، ځکه د اکتوبر نه خبرې شروع شوي دي، د پرمختګ خو دواړه غاړې خبر لیکن
تو تیره ورځ د افغانستان د سفر په محل سلمی خلیلزاد یو ټویټ کې ویلی وو چې دوها ته د تک څخه وړاندې به د اسلام آباد سفر کوي او په دوها کې کچری طالبانو خپل د برخې کار کړی وو نو دوی به هم خپل کار کوي او هغه لوزنامه به پای ته رسول کیږي چې پرې کار روان وو. ښاغلی خلیلزاد تیره ورځ د افغانستان سفر هم ډیر ګټور بللی وو او په ټویټ کې لیکلی وو چې امریکا او افغانستان پر پورته کېدونکو ګامونو رضا سوي او د خبرو او تکنیکی مرستې ډلې هم ټاکل سوي دي. بل پلو ته د افغانستان خبری آژانس تلو نیوز تر مخه افغان حکومت ویلي چې امریکا او طالبانو لاړخه د سولې لوزنامې د اعلان وروسته کېدونکو بین الافغاني خبرو دپاره یو 45 غړیزه ډله ټاکلې ده چې پکې بار د ټولو قومونو او سیاسي ډلو غړي ګډون لري. افغان طالبان که څه هم د افغان حکومت سره خبرو څخه اوس هم انکاري دي، خو دوی وایي چې د ټولو افغانانو ډلو سره خبرې د سولې دپاره کېدونکو د خبرو برخه دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صدر اسف علی زرداری او یو بل پنجاب سردار لرونکي قومي اسمبلی غړي پروډکشن آرډرز جاری شوي دي چې هغه اسمبلی کاروایی ته راوستل شي. او پاکستان کې عمومي پښتنو دا چې سپیکر په اختیاراتو کې شاید دغه شته دی چې دغه قومي اسمبلی ته خواجه صدر رفیق او اسف زرداری راولي، کوم چې دا وخت په قید کې دي. خو دوه د قومي اسمبلی غړي چې د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ دی او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر دی، هغه نه شي راوسته او دغه په پروډکشن آرډر جاری کولو کې د لم لیټ نه کار اخلي. پیر بلاد شاه د اسلام آباد رپورټ راکړي.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه سپیکر په مالی درغلو تورن گرفتار د پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند د ملی اسمبلی غړو شاید خاقان عباسی او صاد رفیق ته غونډه کې د ګډون اجازه تور کړې ده. خو سپیکر اسد کیسر یو ځل بیا د محسن داوړ او علي وزیر په حق کې خپل دغه واک کارولو نه ډډه کړې ده. د سپیکر دغه ګام په سر په ټولنیز رسنیو سخت برګون لیدل کیږي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر ډاکټر سید عالم میسود ټویټر باندې دا یو توپیری پریکړه ګرځولې ده چې ګنی محسن داوړ او علي وزیر هم د ملي اسمبلی د غړو په حیث هغه حقونه لري کوم حق چې زرداری او د ملي اسمبلی نور گرفتار غړو ته ورکړی شوی دی. ستر سیاستمدار افراسیاب خټک د خپل ټویټ د لارې ویلي چې علي وزیر او محسن داوړ اسمبلی کې د ګډون په معاملې یو ځل بیا د توپیری چلن ښکار شوی دی. او وتلی خبریال ماریانا بابر بیا دا دریز روړه چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي لیډرانو ته د سینټ چیرمین په ضد د بې باورۍ تحریک ناکامولو سله ورکړی شوې ده. او ماریانا بابر په خپل ټویټ کې ویلي چې د ملي اسمبلی دوه پښتانه غړي محسن داوړ او علي وزیر د خپلې حلقې د استازیتوب نه یو ځل بیا محرومه پاتې کړي شوي دي. خو دې ته غبرګون کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي ساجد توري په خپل سپیناوي کې په ملکی سیاست کې د زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلې د لیډرانو کردار غوره او مهم بولي. خو ورسره د محسن داوړ او علي وزیر د اسمبلی غونډه کې د ګډون د حق نه محرومه ساتلو په سر په حکومت او د ملي اسمبلی په سپیکر سخت ټکونه هم کوي.
څومره پورې د علي محسن او علي وزیر خبره مخکې دی باندې مو خبرې شوې دي، مو چیرمن څنګه په دې خبره کړې ده حکم د اسمبلی رول دی 108 په تحت باندې په کار داره چې علي وزیر او محسن داوړ مطلب پروډکشن آرډر جاری شي. په دې کې ټولو نه غټه کمزوري چې کومه ده هغه د حکومت دی. حکومت سره سره د سپیکر د قومي اسمبلی کوي قومي اسمبلی سپیکر وګړي نو دې پروډکشن آرډر جاری کېدلی شي. په دې کې مطلب مین د کور څخه کوم دغه طریقې انصاف په خپل لري څنګه نو غړي چې دې پروډکشن آرډر جاری شي.
محسن داوڑ او علی وزیر تیر مئی میاش کے دا شمالی وزیرستان خڑ کا مر کے دا زئی الس او امنیتی ادارو ترمنز شو پیخو نرستو پا جیل کے بندیوان دی او دا پاکستان حکومت دوی باندی دا ریاست مخالف کاروائیو کے دا ککڑتیا اور دہشت گردے پرچے درج کری دی او ہم دا قبائلی ضلعی اور اگزو سر تڑاؤ لرون کی دا واکمن تحریک انصاف گن دا ملی اسمبلی گڑے جواد حسین ددوی اسمبلی تا نہ حضرے دو پاڑ دا ملی اسمبلی دا سپیکر دا پریکڑ دفاع کوی
د موسین علی وزیر سکوم ایف آئی آر وہ بنے کاٹ شوے دے دا خیبر پختونخوا ای جی طرف نہ پولیس طرف نہ اکے تقریباً زیادہ ڈیرے والے دفے لگی دلی دی بتا اس کا معلوم ہی تو کلا چا بنے ایف آئی آر کاٹ سی دپے وہ لگی گی خپل ملک او خپل ایجنڈے او خپل ادارو اگر پہ خلاف وہ آواز بھی چاہتے بھی گا کہ 302 کی سنا راشی ہمارے سر یقین دے کہ سنا جدا جدا دی بیلے بیلے دی حق اٹول لري خو د کیس نیت بدل بدل دي
خود قانون پوهانو او پارلماني چارو سیړونکو یو ولوی شمیره دغه حکومتي درې سره اتفاق نه لري او دوی زیاتوي چې تر سو مو سنداول او علي وزیر باندې جرم نوي ثابت شوی او تر سو دوی د ملي سملي غړي دینو تر هغه په پارلمان کې د خپل حلقي د اولس د استادیتوب کولو حق لري د تیر جون میاشت کې اسلام آباد کې تر سره شوی حکومت مخالفه ګوندونو کانفرنس اعلامیه کې هم د خړ کمر پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې وه
خیبر پختونخوا اور عضو ضلع کے مشرانوں احتجاجوں نے کڑی دی اور غختنے کڑی دے چھ انتظامی وش چکم شب دے یا زین منتخب کڑے شب دی دا ٹول ضلع لپارا مناسب ندی اور داد بدل کڑے شی ابراہیم شینواری پدی موضوع رپورٹ را گئی
دا اورگزی ضلع مختلف قانون سره تعلق رونکو ځای وسیدون کو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویانو نن د فیروزخیل په مرکزی چوکی به غونډه په دغه غرض را جوړه کړې و چې صوبایي حکومت د اورگزی ضلع انتظامی دفترونه د هنګونه کلیات منتقلولو خپل اعلان ته زر تر زر عملی شکل ورکړي دغه غونډه ځای د ځوانانو یو تنظیم اورگزی یونین د نظارت لاندې را جوړه کړې شوې و دغه غونډې ته وینا کوونکو خپله ویناګانو کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په دغه صوبه کې زم کېدو نه پس اوس واړه د قبایلي ضلعو انتظامي دفترونه او نورې محکمې د دغه ضلعو دننه منتقل کړی شي دوی په صوبایي حکومت غږ وکړو چې باید صوبایي حکومت د خپل اړخ اعلان شوې د 6 اگست دغه د منتقلې نوټیفیکیشن جاری کړي د خپل دغه دریز په اړه چې د هډکواټر منتقلي به د اورگزی قانون له څه قسمه ګټې او اسانتیاوې راولي د دغه په هکله د اورگزی یونین مشر فیضان اورگزی وایس اف امریکا دی وته اویل
لکه دا د حکومت دی لکه خلک دی د لس کومونو خلک دی دا د ډیر ینه هغه مونږ ته ټلرې پریوزي کله زه دا خلک هم کو کیسه التا مختلف ډیپارټمنټس افیسز دی او کیسه کار را کیو د دا خلک هم کو تزي نو ډیر مشکلات سره سی بل کې التا د د شي ک تاریخ ډیر شي بیا چې واپس راځم تکلیفات سره می خرچان زیاته کیږي خلکو ته ډیر ډیر ته دی او شي لکه د سره قانون ډیر دفتر تللې دي مګه د مدنیات دی هیلث سیکټر دی ورکی ایجوکیشن دفتری دی آفیس دی دا ټول خلکو ته بدن رضا ته فائدہ وشي او دا ډېر دل تک په ضلع زئی ته تاسو نو خلکو ته بدا پیدا شي لوکل خلک بده کې نوکریان بو کې مختلف سہولیات ودی وګور راشي
د یادونه ورته چې سمو د وړاندې هم دا اورگزی ځنی برخو سره تعلق لرونکو کامی مشرانو چې پکې د اپر سب ډیویژن مشران په خاصه توګه شامل وو د ضلع دفترونو هم په هنګو کې د پاتې کول غوښتنې کړې وې خو د نن ورځې غونډه کې وویل شول چې کلایا چون کې د اورن د اورگزی ضلع هډ کوارټر ګرځول شوی نو ځکه د حکومت خپل دغه پلان له عملی شکر ورکړي د اورگزی ترڅنګ صوبایي حکومت د خیبر ضلع دفترونو د پیښور نشاکه جمرود ته او د جنوبي وزیرستان په خوانی د پولیټیکل انتظامی دفترونو واڼه ته د منتقلولو اعلان کړایو او ویلی شو چې دغه پروژه به د روان کال تر اکتوبر میاشت تر سره شي د حکومت د دغه پلان په ضد د خیبر نه تر اوسه کوم غږ نه دی راپورته شوی البته په اورگزی کې د اولی ورځې د دغه اعلان په حق او په ضد غونډې را جوړې کړې شوې په جنوبی وزیرستان کې هم مسعود او وزیر کامونه د ځلی دفترونو خپل علاقو ته د منتقلولو غوښتنې کوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
نړیوال ادارې وایي چې د صحت په لړ کې ډېر کوششونه کوي چې د هغه ځای کې د جړی د تورې تبې د کینسر د ایچ آی وی ایډز د پولیو د دې مخنیوي وکړی شي. پاکستان کې حکومت نه بیا بیا دا غوښتنه کوي چې په دې لړ کې سخت کوټلې ګامونه واخیستل شي. خو اوس یو تازه رپورټ راغلی دی چې پاکستان کې په یو شمېر ښارونو کې دوایان چې کوم خرڅېږي هغه هم سمې نه وي، یعنی کم ته جالی ویل کېږي. جالی مطلب صحت ته نقصان رسون کې یا زیان رسون کې دوایان خرڅېږي. داسې یو تازه رپورٹ ویل کېږي چې بلوچستان کې اوس جالی یا زیان رسون کې دوایان چې دغه نیول شوې دي. همې سمسور پر رپورٹ راکړي.
د بلوچستان اسمبلی د دغه غونډي مشري مرستيال سپیکر سردار بابر مسخیل کوله. په اسمبلی کې د غونډي پر مهال باندې په بلوچستان کې د جالي او د غیر معیاري ادویاتو په ضد باندې له حکومت څخه غوښتنه وسوله چې په ټوله صوبه کې دي د جالي دوايانو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. مرستيال سپیکر سردار بابر مسخیل:
نسب الله مری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹور دو نمبر دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ جن لوگوں نے عوام کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ضائع کیا ان کے خلاف آپ لوگ کاروائی کیوں؟
د صحت لڅانګ زخوو پښتل چې تاسو د جلی دوايانو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه اخیستي دي. پر دې محل باندې د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې وزیر نصیب الله مری واسمبلی دا سرګندونه وکړه چې په بلوچستان کې د سرکاري روغتونونو لپاره دوايان له سیمایزو شرکتونو زخه اخیستي دي. غیر معیاري او جلی دوايان له ډیرو سیمایزو شرکتونو زخه په پراخه پیمانه باندې اخیستي دي. دا یو لس کروڑ روپۍ لګښت ور باندې راغلي دي.
ساره لوکل دوايان ابي بي هم سٹور روم میں اتنے دوائیاں پڑے ہوئے ہیں کہ استعمال کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہوں گی ہم انہی کمپنیوں کو دیں گے.
ټول سیمایز دوایان اوسم زموش پستورو کې پرتی دي چې د کارولو وړ نه دي. موږ دا وکړل چې د نړیوال شرکتونو زخمه دوایان اوس اخلو.
وہ جو کمپنی ہے کراچی کا ہم نے اس کو چٹی بھی لکھا ہے 11 کروڑ روپے کا، اس کا انکوائری کمیٹی بھی بٹھایا ہے. دوائی دو نمبر ہے، اگر ہم نے کہا آپ نہیں آئے ہو تو ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کرے دیں گے.
دا د کراچی د دوایانو کمپنی دا هغه ته مو لیک نوټس می ورکړی دی. د پلټونو لپاره می کمیټه هم په کار اچولې ده. د دوی دوایانې جالي دي. موږ ورته ویلې دي کچیر تاسو د یو لس کروڑ روپۍ او بلوچستان حکومت بیرته ورنکړي نو موږ به تاسو په ضد باندې مقدمه درج کړو او د دوایانو د دغه کمپنی نوم به په تور پیرسک شامل کړو. لدغه ورسته صوبایي اسمبلی په یو خپل باندې پریکړه لیک منزور کړی چې په ټوله صوبه کې به اړه لرونکو چارواکي به د جالي او غیر معیاري دوايانو په ضد به ګامونه اخلي. د اسمبلی په غونډه کې وویل شو چې دا له بشري ژوند سره اړه لرونکو ستونزه ده. دا به په عجله توګه به د دغو کمپنیانو په ضد باندې دوی عملیات کوي او په سملاسي ډول به مخنیوي کوي. د اسمبلی په دغه غونډه کې تر د فارمسي سپاک له باندې هم خبري اترې وسوې چې دوی دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخته لتیری وی میست څخه احتجاجي کیمپ رانسته دي. د روغتیا صوبایي وزیر وویل چې فارمسيست له دوی څخه 600 نوکری غواړي خو له حکومت سره یوازې 500 ځایونه خالی دي. د خالی پوسټونو د ډکولو لپاره به دوی ډیر زر د پبلک سرویس کمیشن په ذریعہ باندې به اعلان کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
سواد په یو زمانه کې ځان له ریاست وو او د هغې ځان له کرنسی وه، ځان له پولیس وو، ځان له انتظامات وو او هغه ځای کې به فیصلې عدالت کې کېدې او عدالت به فیصلې زر زر کولې. پاک سواد کې د سواد خپل تاریخي حیثیت دی. ډېری خبرې دي یو پکې دا هم ده چې په هغه ځای کې لکه د پښتنو چې کوم عمومي ټولنې دي داسې د سواد په ټولنه کې د دښمنو کورنو دښمنو چې دی یو غټه سلسله شوې ده او تاریخ پاتې شوی دی او دا دښمنۍ چې دي دا په شل شل کال او دیر دیرش کال څلوېښت څلوېښت پنځوس کال نه زیات هم پاتې شوي دي. همدغه شان د سواد د یو مشهوري کورنۍ دښمنۍ چې وه اغه پای ته ورسیده او پاکی وروغه وشوه. دا دښمنۍ د چا ترمنځ به وروغه پکې څنګه وشوه؟ د ډیوري ډو په سوال کې خبرې فایزه پر رپورٹ راکړي.
د سواتی قوم د سوات نه د وتو د 1500 کال پر کېدو وروسته سواتی قوم د سوات سرخار سید شریف په ودودې حال کې راجمع شول او غټه غونډۍ وکړه. په کال 1519 کې چې کلا یوسفزو په سوات حمله وکړه نو هغه وخت کې سواتی قوم په سوات کې آباد و. د یوسفزو د حملې وروسته یو شمېر سواتیانو د سوات نه کډې وکړې او د شنګلې په لارې سوات پرېښودو او زیات سواتیان هزارې ډیویژن ته سد هواد نور برخو ته لاړل او غرونو کې اوسیدونکي زمیندار سواتیان په سوات کې پاتې شول. دا دغې وروستو د سواتی قوم او یوسفزو ترمنځ فاصلې پیدا شوې او سواتی قوم د یوسفزو نه ګیله مند و. خو د دغه پیښې 1500 کاله پورې کېدو وروستو سواتی فورم اسوسیشن د خپلې نکنۍ ځمکه سوات سید شریف کې غونډه وکړه او مقصد یې د یوسفزو او سواتیانو په منځ کې زړه بداوی ختمولو. د سواتی قوم مشر او د سواتی فورم اسوسیشن پاکستان صدر محمد شیرین سواتی په دې حق لا دیو ته وایي.
زمون مقصد دا دی چې سواتی قوم او د یوسفزو زمون یو ورولۍ یو قوم یو، خو خلکو بداوی چې سواتی تل ټول مانسیرا ابتاباد کې باد دي، نو هغه د دې ځای نه زمونږ سره یو تعصب دی. نو هغه موږ راوسته چې نه سواتیان په سوات کې ډېر زیات سواتیان شته، ستاسو وروڼه شته، امون یو قام خلک یو، زمونږ او د ګجر برادرۍ د یوسفزو د ټولو د یو قام دی. امونږ سواتی قوم دی، خادم جوړ شو او د دې قومونو خدمت دی.
د سواتی قوم په دغه غونډه کې د هزارې ډیویژن سره تعلق لرونکو د قامي او صوبایي سملۍ سغړو د امریکې، برتانیې، یورپ او عرب ملکونو کې اوسیدونکو سواتیانو هم ګډون وکړو. دا بیا کوونکو وینا وه چې خلق وایي چې سواتی قوم صرف په هزاره ډیویژن کې دی، خو دا خبره غلطه ده او سواتی قوم د هیواد په بیلابیلو سیمو نه علاوه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم شته. د مانسیرې نه د قومي اسمبلۍ غړی سالم احمد خان سواتی دی وته وایي
سواتی قوم دې ټیم صرف هزاره کې نه بلکې دا د پاکستان هر کونه کې موجود دی. دا وسوګره په سواد کې چې سواد زموږه بای علاقې ده لکه نن موږ الحمدلله زدا ویم زای او ریوایول دی. چې دا هغه ټیم دا کوم تقسیم شو یو زینو مختلف زیونو کې تقسیم شو، اوس ان شاء الله دا کم سواتی کوم اتحاد تنظیم دی او دا دا اسوسییشن دی. نو د دې ټولو دا کوشش ټول لا بیا په یو ځای متحد کول او یو پلیټ فارم مې راوستلو ان شاء الله دا نن دې یو به قدم دی.
غونډه تا وینا کوونکو وی چې سواتی قوم او د یوسفزو مینس کې با زړه بدوي ختمول شي او دوانه قومونه با د رونو پشان یو بل ته ګوري او ځکه مونږ دا غونډه په نیکنیزم کا سواد کې وکړه چې د سواتی قوم او یوسفزو د یو بل نه ګیلې ختم شي. غونډې ته راغلی د بډګرام نه د قومي سملې غړی پرنس نواز خان علي دیوته وایي
موږ بنیادی د سواد نه مایګریټ شو، نو دا په ډسټرکټ بډګرام کې هم سیټل شو او په منسیرې کې هم دغه، نو میجارټي په اداره کې دی وکه سواتی قوم ډیر جات.
د سواتی قوم د دغه غونډې په پریکړه کې ویلې شو چې دوی به یو ځل بیا سواتی قام را جمع کوي او د سواتیانو د ستونزو حل به را وباسي او د سواتی قام د پرمختګ او اتفاق د پاره به هر کال دغه رنګې غونډه کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
او د لوی اختر ورځي رانیزې شي ویدی او څنګه لوی اختر رانیزې شي نو په ټوله دنیا کې مسلمانان چې دی هغه د لوی اختر چې چا د وسرسي هغه حج لازی سعودي عرب ته مکه مکرمه ته او کم چې خپل خپل هیوادونو کې هغه هلته قرباني کوي سنت ابراهيمي چې دی هغه ادا کوي. پاکستان کې د دل معاشي بحران دی یا چیلنجز دي قرباني څنګه روان دي؟ د دیوري خبريال ریاض حسین په تفصیل رپورٹ راکې.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د ګرانې لکبل از یو سیدون کې نشي کولی چې په لوی اختر کې قرباني وکړي. خو بلخوا سوداګران وایي د زیاتو خرڅونو لوجې په گاګ کې هم کمی راغلی دي او د هغوی خرڅونه هم زیات شوی دي. په پاکستان کې د حکومت لخوا افغانستان ته د سارو پتک د بندیزونو باوجود د ملک دننه د سارو قیمتونه جګ دي. د تیر کال په پرتله ځایي اوسیدونکي وایي د ساروي د نیمې نه زیات ګران شوي دي. په مردان ضلعه تختبای کې ځایي اوسیدونکي حبیب ګل دیوه سره په خبرو کې وایي هغوی په ګډه د یوې قربانۍ دپاره 1500 روپۍ حساب په جیب کې ګرځوي، خو په درې کسه هم هغوی ته د قربانۍ ساروي نه میلاویږي.
که کوم ساروي به 70-80,000 روپۍ میلاوي دا هغه چې کوم د 1,50,000 دا یو نیم لک 2,00,000 نه چې کوم د کم نشته څه خو د 100,000 نه اړو کم اشتانه نو غریب سړی 100,000 چاته پیدا کړي نه کته په وګه سماد 10,000 روپۍ حساب یم 10,000 هم نشي کولی. غریب سړی چرته کولی شي؟ مالدار دی بھائی وختیا نه تکای وي چې یاره موږ به 10,00,000 روپۍ غویا واغس نو هغې اغستی شي هغې وڅ کېږي نو زموږ د غریب سړي خو نه کېږي. نو خلکو ته ملاګانې ماتې لري په وګه سه چې مرګري کېږي نو د هغې باوجود هم هغې پرې واره نه راځي.
د سارو کاروبار کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د هند نه پاکستان ته زیات ساروي راتلل، خو اوس هغه هم بند شوي دي او د حکومت لخوا افغانستان ته د سارو په تک بندیز لګېدلی دی. په پاکستان کې د روپۍ د قدر د کمی او د حکومت لخوا د پیټرولو او ډیزلو د بیو د جګېدو سره سره د زیاتو ټیکسونو په وجه هم ګراني سیوا شوې ده او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې هم د ګاډو کرایانې او د سارو خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي دي. تیر کال د بوسو د یو من بیا 600 روپۍ وه او دا وخت په صوبه کې د یو من بوسو قیمت 1400 روپۍ ته رسیدلی دی. تیر کال د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته د راتلونکي د یو گاډي بیا 8000 روپۍ وه، خو سخ کال دغه بیا د 1500 روپۍ ته رسیدلی ده. په مردان ضلعه کې د سارو سوداګر صادق خان وایي گاګ هم ناراضي او د سارو خرڅونه هم زیات دي.
څوک د پوس د سینه کې مال ډیر ګران نه نو دغه وایي 5000-6000 روپۍ په صرف د گاډي خرچ راځي. دا منډه خرچ په دیني حساب، د مزدور خرچ په دیني حساب، د ناسي خرچ په دیني حساب، غیا ولا په بیالو، بوس ولا په بیالو، هغه ولا مزدور وړي دا غیزان لپاره دي. د ما خیال 4000 روپۍ صرف د غیا دروازه خرچ راځي. مزدور په 500 غشتي او 1000 روپۍ بجی مخکې د ورګي په 18000 چې زیات په ګرانو په 19000 روپۍ گاډي مروسو او سیب جوس مګ 20000 په 40000 روپۍ گاډي راولو کرے 40000 روپۍ ته رسیدا. هغه ډریورانم چې دغه کې یو ډیزل لا تګران شو ټو پلازرا تګران شو.
د ګرانې او غربت لکبله اکثره خلک د لوی اختر د خوشحالو د نمانځلو او د سنتي ابراهیمي د پوره کولو توان نه لري او په صوبه کې ګڼ شمېر خلکو قربانې هم پریښې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
یا نړیواله خچنواله چې دی په دې په نړۍ کې ډېر زیات توجه ورکول کېږي. په پرمختګ تللي هیوادونو کې هم او په شاته پاتې شوي هیوادونو کې هم پلاسټیک په کې خاص توګه استعمالیږي چې دا په نړیواله خچنواله کې ناروغو کې او لارو کې اوبو بندولو کې سورو ته په نقصان رسولو کې ډېر لو کې دا کوي. بلوچستان کې حکومت کوشش کوي چې د پلاسټیک د استعمال نه خلق لار کړي. د ډیوري ډیو پسیمو کې خبریال په دې باندې مخکې رپورټونه را لګولي. په پېښور کې
پاکستان کې د پلاسټیک غوتو جوړولو کارخانه دارو د اتحادیې د شمیرو تر مخه په هیواد کې هر کال 55 بیلیونه پلاسټیک غوتې کارول شي. د ماحولیاتو ماهرین وایي په زیات مقدار کې د پلاستیکي غوتو جوړول او استعمال د ماحول لپاره د زیان باعث ګرځي. په دې اړه د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان ډیو نیوز ته وویل چې د یادو غوتو زیات استعمال سره ماحول ډیر متاثر کیږي.
یو خدا ده چې کله مونږ د پلاستیک بیگونه سوزو نو هغه سره د هوا آلودګي ډیر زیات جوړیږي. په دې پلاستیک کې مختلف کیمیکلز وي، هغه ګیسونه او کیمیکلز کوم دي هغه مونږ هوا ته لاړ شي او هغه نه پس کله بیا مونږ سا اخلو نو دې ګیسونه سره دا زهریلي ګیسونه چې کوم دي هغه مونږ په پروتو لاړ شي او دې سره مونږ د پیپرو مختلف بیماریاں جوړیږي. نو دې کې کاربن مونوکسایډ شو د سینور ګیسونه شو هغه ډیر زیات خطرناک وي. دین علاوه چې کله مونږ پلاسټیک کله سوزو نو دینه کاربن ډای اکسایډ هم ریلیز کیږي او دې سره د چکم گرین هاوس ایفیکټ دی هغه زیاتیږي.
نموړي زیاته کړه چې عام پلاستیکي ګوتې په ځمکه کې نه خوري کیږي او کله چې په خوړنو کې شاملې دورستو سندونو او سمندر ته ورسی نو هلته د اوبو ځناورو ته زیان رسوي.
سمندر کې چکوم موږ د اکواټیک لایف دی چکوم سمندري مخلوق دی ځناوران دی الته اغه دی پلاستیک سره ډیر متاثر کیږي. اول خدای دی اغه دا وی کدا څه قسم خوراک دی نو اغه اوخري نو اغه ټول چکوم ډایجست سیستم یې خراب شي او زیات تر چکوم ځناوران دی په سمندر کې اغه دی دی وجه ختم شي. بیا وخت سره سره دا چکوم پلاستیک الته په سمندر کې وی وبو کې وی دا ډیر وخت پس دا بیا ډیګریډ کیږي ماتيږي. دې ته موږ مایکرو پلاستیکس وی نو دا مایکرو پلاستیک چکوم دی آرام دې زیات خطرناک دی د مختلف ځناورانو لپاره په سمندر کې.
ډاکټر اسف خان دا هم ویل چې په ټولنه کې د خزلو اچولو او پلاستیکي ګوتو د تلف کولو لپاره مناسب تنظیم نکې دولوږي چې کمی پلاستیکي تیلې پټو ته ورسی نو هغه د کاشت زمکو او د فصلونو پیداوار اغیزمن کړي.
کله موږ د پلاستیک شاپري بیگونه تاسو بکسل کتلی موږ د پټو کې ډیر زیات پرته وی هوا سره راشي یو ځنه بل ځنه نو هغه موږ چې کوم د پټو زرخیزي ده نو هغه سره ډیر زیات متاثر کیږي. موږ چې کوم د پیداوار دی هغه ور سره کمیږي نو دی دا یو ډیر زیات نقصان رسی موږ پیداوار ته. بلکې تاسو ګره وایلد لایف دی موږ چې کوم وایلد لایف ځناوران دی هغه چې کوم د پلاستیک څخه وځي ډیر زیات متاثر کیږي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانی په ایډیټوریل کې راغلی معلوماتو تر مخه د کال 2015 نه تر دې دمه 8.3 بلین میټریک ټنه پلاستیک په نړیواله کچه جوړ کړل شوې ده چې پکې 6.3 بلین ټنه ضایع شوې ده. په کوم کې چې صرف 9% پلاستیک بیا د استعمال قابل جوړ کړل شوې ول یو کم 80% پلاستیک نه ځمکه ډکه کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د ماحولیات محکمې انتظامی مشر شاهد الله خان دیو نیوز ته ویل چې په صوبه کې عام پلاستیک ګوتو پر ضد عملیات پیل کړل شوې دي او دا چې پلاسٹک تیلو جوړولو کارخانو کې وز زیات تر هغه غوته جوړولې کیږي کمی چې زر تحلیل کېدل شي.
تیمونه موږ جوړ کړی دي او موږ د مارکیټ نام موچتو چې چرته 400 وی پلاسٹک دی جرمنی هم په لګو مارکیټ نه موچتو په اډو کې هم چې بهر نه کم راځي اډو ته هغه موږ چپې وو لګي ایو د بایو ډیګریډیبل پلاسٹکس دی تمن چې کم بایو ډیګریډیبل الیمنټس دا دی ورکو په خپل پلاسٹک کې اچي اکورډینګلی او موږ فسیلیټیټ کوو هم چې کم دینه دار اورل دی څنګه چول دی اوسونه مقدار کې چول دی فیوچر د لپاره بالکل په دې کې زیرو ټالرنس دی ګورنمنت او لکه پلاستیک بیگز کټین نه منو موږ دلته.
د ډان رسپانی ایډیټوریل تر مخه پاکستان کې د موسمی بدلون وفاقي وزارت د رواني میاشتې 14 مینیټې نه په یادو تیلو د مکمل پابندې لګولو پریکړه کړې ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
خبری خبرونه هم دغه پای ته رسید. د دې خبری خبرونه تکنیکی همکاران وو د ریډیو انجینیر وو ایډن، ټلویزیون انجینیر وو ساينټوس او پروډوسر وو سمین ایسن. اوس نظر رحمان بندره اخلم اجازه خو سو لزو کې با د دې ریډیو همکار سر دانی ټکر سپ د خبرونه د نیمو شپو سندرې خوان کړی سره تاسو پړند راځي. د خبرونه تاسو په فیسبوک او ویب سټ هم ورده شي. ویب سټ درک دی www.voa.com. زمونږ د خبرونه یا کوم بل خبرونه کتل غواړی چې د نه پادشي به وګورئ نو فیسبوک ته هم لاړ شئ. فیسبوک دی VOA دیوا. خپل خیال ساتئ.